السلام علیکم د ازادي رادیو د خبرونه ته مو زنوري اسنوري هر کلی کوم په پیل کې د دې سات مهم خبرونه د افغانانو یو اته وش کسي زړه دل چې په جرمني کې د پناه غوښتن لیکونه منل شوی او د چهارشنبې پر ورځ د سپتمبر په 23مه د پاکستان څخه جرمني ته ورسیده. د جرمني ډی پی خبری آژانس راپور له مخې په دې ډله کې هغه 15 تنه هم شامل دي چې څو میاشتې په پاکستان کې تیرې کړې او د ویزې انتظار یې است چې بالاخره د جرمني یوې اداري محکمې د هغوی د شکایت غوښتن لیک ته مثبت ځواب ورکړ او جرمني ته د تلو اجازه یې ورکړه. د جرمنی د کورنیو چارو وزارت په وینا دوی د خپلو کورنیو غړي چې شپاړس تنه د کم عمر لرونکي دي هم له ځان سره جرمني ته بیولي دي. له اسلام آباد څخه د ډی پی ای خبري آژانس د خبریال د راپور له مخې دغه افغانان په یوه مسافر وړونکي الوتکه کې لومړی استانبول او له هغه ځایه د جرمني هانوور ښار ته رسېدلي دي. تر دې مخکې د روان سپتمبر میاشتې په پیل کې 40 افغانان چې په جرمني کې د پناه اخیستو پړاوونه په محکمه کې بشپړ شوي وو هغه هیواد ته رسېدلي وو. د راپور له مخې په اوس وخت کې له 2000 زیات افغانان په پاکستان کې جرمني ته د تلو په تمه دي. 2500 نور چې جرمني ته د تلو لپاره انتظار است له پاکستان نه بیرته افغانستان ته استول شوي دي. طالبانو په کابل کې د مخدره توکو د خرڅلاو په جرم ولس کسان په درو وهلي دي. د طالبانو سره محکمې پرون په خپل اکس پاڼه افغاني ټویټر کې اعلان وکړ چې دا کسان د زیکپ او کا ټابلیټونو الکولي مشروباتو او چرسو په ګډون د مخدره توکو د قاچاق او پلور په جرم په درو وهل شوي دي. د طالبانو سترې محکمې په وینا دا کسان له 15 څخه تر 15 درو او له 6 میاشتو څخه تر 3 کلونو پورې په بند محکوم شوي دي. طالبانو د خپلې د څباندې څلور کلنې واکمنۍ په موده کې په سلګونو نارینه او ښځینه په عام محضر کې په درو وهلې دي. په افغانستان کې د بشري حقونو په اړه د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ د اګست په میاشت کې وویل چې طالبانو سکل د اعدامونو او بدني سزاګانو کارول دوه چنده کړي دي او د هغوی د سمدستي بندولو غوښتنه کړې ده. د امریکا مرستیال ولسمشر جی ډی وینس او د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو د روسیې په وړاندې د ولسمشر ډونالد ترامپ پر نوي سخت عامه دریځ ټینګار وکړ او تورې پورې کړ چې موسکو په اوکراین کې د جګړې د پای ته رسولو او د وینې تویدو د بندولو لپاره کافي هڅه نه کوي. وینس د چهارشنبې په ورځ وویل چې ترامپ داسې احساس نه کوي چې دوی موسکو د جګړې د پای ته رسولو لپاره کافي هڅې کوي. کچېرې روسیا په خنیت له خبرو اترو څخه ډډه وکړي زه فکر کوم چې دا به د هیواد لپاره خورا بدوي. په ورته وخت کې مارکو روبیو د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې په څنډه کې د روسیې د بهرنیو چارو له وزیر سرګی لاوروف سره ولیدل او د ترامپ د وینې تویدو د مخنیوي د غوښتنې او د روسیې او اوکراین د جګړې د دایمي حل لپاره د معنا لرونکو ګامونو د پورته کولو پر اړتیا بیا ټینګار وکړ. سرګی لاوروف په ځواب کې ادعا وکړه چې د اوکراین د جګړې د سولې حل لارې د موندلو لپاره دوه اړخیزه لیوالتیا شته، خو هغه د موسکو پر دې اړتیا ټینګار وکړ چې د اوکراین د جګړې اصلي لاملونه دي له منځه یوړل شي. د فوټبال نړیوال فدراسیون فیفا تایید کړی چې راتلونکي میاشت به په دوبۍ کې د ښځینه څلورو ټیمونو ترمنځ سیالي ترسره شي چې په جلاوطنۍ کې د افغان ښځو د فوټبال ملي لوبډله به هم پکې برخه ولري. متحده عربي امارات، چاد او لیبیا نور لوبډلې دي چې په دې سیالیو کې به چې د اکتوبر له 3 څخه تر اکتوبر تر 9 پورې دوام کوي لوبیږي. د فیفا یونایټس د لوبو په دې لړۍ کې به هر ښځینه لوبډله 3 لوبې ترسره کوي. د یادونه ده چې د فوټبال نړیوال فدراسیون فیفا په می میاشت کې په جلاوطنۍ کې د افغان ښځو د فوټبال ملي لوبډلې جوړولو ته اجازه ورکړه. د فیفا مشر جیانی انفانتینو د دغه اعلان په مهال ویلي وو چې هڅه کوي په جلاوطنۍ کې د افغان ښځینه لوبډلې ته د دې زمینه برابره کړي چې د فیفا تر څارنې لاندې خپل ورزش او دوستانه سیالیو ته دوام ورکړي. فیفا دغه اقدام د دې لپاره کړی چې طالبانو په 2021 کال کې پر افغانستان له بیا واکمنېدو رئیس پر ښځو د کار زده کړو او ورزش په ګډون پراخ محدودیتونه لګولي دي. او د آسیا د کرکټ په اتلولۍ کې چې په متحده عربي اماراتو کې روانې دي ټاکل شوې نن د پاکستان او بنګلادیش لوبډلې سره مخامخ شي. تیرش په هند د 41 منډو په توپیر د بنګلادیش ټیم د بنګلادیش لوبډلې ته ماتې ورکړه. په دې سره هند فاینل لوبې ته لاره وموندله. د آسیایي جام پای لوبه د راتلونکې یکشنبه په ورځ ده. خبرونه مو لازادي راډیو واوریدل. وړاندې په خبرونه کې به واورئ چې د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت وایي د طالبان لوري د انټرنیټ په برخه کې محدودیتونه به د افغانستان پر خلکو او اقتصاد منفي اغیز وکړي.
دا راپورونه ډېر اندېښمن کوونکي دي او موږ نه وینو چې دغه محدودیتونه د افغانستان خلکو ته مرسته ورسوي.
کارپوه هم څه وایي؟
د ګمرکونو عواید، بانکي معاملات په افغانستان کې د سوداګرۍ راکړه ورکړه، د تجارت فعالیتونه په مطلق ډول باندې له خطر سره مخ کیږي که چیرته انټرنیټ بندیږي.
په دې اړه مو په یو لنډ بحث کې دوه ځوان فعالان هم غوښتل دي.
په داسې یو هیواد کې چې هلته تعلیمي ځایونو کې یا په مثلا مکتبونو، ښوونځیو کې او پوهنتونونو کې معلومات، اپډیټ معلوماتو ته لاسرسی نه وي، د انټرنیټ اړتیا ډېره وه.
د خوست مسخلو د زور کوټ اوسیدونکو غوښتنه کوي چې سیمه ته غزیدلې سړک باید ورغول شي.
ماغه چې کله اوبر وزي موږ انتظار کوو، موږ سمریز وي انتظار کوو چې کله اوبه وچ شي بیا موږ بازار ته حرکت کوو.
در دې شی بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
رازو د خبرونه لومړی موضوع ته د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت وایي د طالبانو لوري د انټرنیټ په برخه کې محدودیتونه به د افغانستان پر خلکو او اقتصاد منفي اغیز وکړي. د دې وزارت ای ویاندی الیزابت استیکنی پرون له ازادي رادیو سره په ځانګړي مرکه کې په دې اړه راپورونه د اندېښنې وړ وبلل. په ورته وخت کې یو شمېر اقتصاد پوهان هم وایي د نوري فایبر انټرنیټ پرې کول به افغانستان له سخت اقتصادي زوال سره مخ کړي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د طالبانو تګلارو د افغانستان د خلکو ستونزې ډېرې کړې او د هغوی محدودیتونه د دې هیواد د خلکو په ګټه نه دي. د دې وزارت یوې ویاندې الیزابت سټیکنی د چهارشنبې په ورځ د سپتمبر په 24مه نیټه له نیویارک څخه ازادي راډیو سره په مرکه کې د طالبانو حکومت له لوري د نوري فایبر انټرنیټ د پرې کولو په تړاو راپورونه ډېر اندېښمن کوونکي وبلل. وی ویل دا محدودیت به د افغانستان پر خلکو او اقتصاد منفی اغیز ولري. موږ د انټرنیټ د محدودولو په اړه دا راپورونه له نږدې څارو. دا راپورونه ډېر اندېښمن کوونکي دي او موږ نه وینو چې دغه محدودیتونه دي د افغانستان خلکو ته مرسته ورسوي. برعکس، دا محدودیتونه به د خلکو او اقتصاد په ژوند منفي اغیز ولري. د طالبانو حکومت په تیرو څو اونیو کې په تدریجي ډول د افغانستان له لسو څخه زیاتو ولایتونو، بلخ، کندوز، بغلان، تخار، بدخشان، کندهار، هرات، اورزګان، نیمروز، ننګرهار او تازه په پروان کې د نوري فایبر انټرنیټ خدمتونه بند کړي دي. مخکې ځینو طالب سرچینو ازادي راډیو ته ویلي و چې دا پریکړه د مولا هبت الله خونزاده په امر د منکراتو د مخنیوي په موخه شوې ده. په ورته وخت کې د اقتصادي چارو کارپوهان لدی ډېرې نصرت الله وفا وایي د نوري فایبر پریکول په افغانستان له سخت اقتصادي ناورین سره مخ کړي. هغه ازادي راډیو سره په خبرو کې دغه شان وویل د نوري فایبر پروژه د جمهوریت نظام له لاسته راوړنو څخه وه، په کې ملي پانګه لګول شوې وه او پریکول یې په خبره ملي خیانت ګڼل کیږي.
د موږ د ګمرکونو عواید، بانکي معاملات په افغانستان کې د سوداګرۍ راکړه ورکړه، د تجارت فعالیتونه په مطلق ډول باندې له خطر سره مخ کیږي که چیرته انټرنیټ بندیږي. د آنلاین خدماتو بندیدل د خصوصي سکتور اعتماد کموي او همدارس متاسفانه افغانستان بلاله اقتصادي رکود سره مخ سي. بل سیاسي اغیزې بيدایي چې د انټرنیټ بندیدل د خلکو د دولت پر وړاندې د بې باورۍ فضا رامنځته کوي او نړیوال لوپسترګه کې د افغانستان انزور نور هم متاسفانه زیانمنېږي.
د افغانستان په کچه د نوري فایبر انټرنیټ د پرې کولو د احتمالي اقتصادي پایلو په اړه د اندېښنې په داسې حال کې دي چې نړیوال بانک په خپل وروستي راپور کې د دې هیواد اقتصادي وضعیت مخ په خرابېدو بللی او د بهرنیو مرستو کموالی، د اقلیم بدلون، د کډوالو ستنېدل او جیوپولیټیکي کړکیچونه یې اصلي عوامل یاد کړي دي. نوري فایبر یا کیبل انټرنیټ په افغانستان کې چې ویل کېږي تر دې وړاندې په لوی ښارونو کې د شپږویشت ولایتونو خلکو ورته لاسرسی لرلو، په سوداګرۍ، بانکداري، د دولت او شرکتونو د اداري اړیکو، آنلاین زده کړو او نورو برخو کې مهم رول درلود. یو شمېر خلک وایي چې د دې شبکې د خدمتونو په پرې کېدو سره یوازې د موبایل انټرنیټ کارولی شي، خو د دوی په خبره کم سرعت او لوړه بیه یې د اقتصادي فعالیتونو، زده کړو او معلوماتو ته لاسرسي په برخه کې ستونزې جوړوي.
و همورده چه ده امریکا ده متحده ایالاتونو ده بهرنیو چارو وزارت ویلی طالبانو لوری ده انترنت پا برخی که محدودیتونه با ده افغانستان پر خلکو او اقتصاد منفی اغیز وکریم. د ځوان فکر په ورستۍ اونۍ خبرونه کې مې د انټرنیټي خدمتونو پر اهمیت له څو ځوانانو سره خبرې کړې وې. د افغانستان روباتیک ټیم بنسټي خودونکو او مشر عتیق الرحمن خوشاله او دغه ځوان فعال عبدالله ګران سره لومړی مې د ښاغلي خوشحال څخه وپوښتل چې انټرنیټ د په اوس وخت کې په اوسني نړۍ کې څومره مهم دی په تیر بیا د ځوانانو لپاره؟
موږ د انټرنیټ ته په اوسنۍ زمانه کې دومره شدید ضرورت لرو چې به حد به اندازې یو انسان کا اکسیجن او بوته او غذا ته ضرورت لري. څلورم آپشن د انټرنیټ ته یو فعال انسان باید دغه څلور آپشن همیش فعال ولري تر څو پورې وکولای شي په خپل روزمنه ژوند کې په ښه شکل او په مخه تلاړ شي.
دې باندې خو اتمن ټول اوس پوهیږي چې نړۍ انټرنیټ سره تړلې ده، یعنی یو څوک په امریکا کې وي یا جاپان کې وي یا یو بل ځای کې وي، حتی د پوهنتونونو زده کړې نور پوهنتونونو سره تړلې دي، او یو څوک په کابل کې وي کولای شي چې هلته زده کړې وکړي. همدا غرض په ځینو نورو برخو کې اکثره غونډې هم اوس لازم نه ده چې په فزیکي ډول باندې یو څوک لاړ شي او چیرته غونډه کې ګډون وکړي یا کوم کانفرنس کې ګډون وکړي، د انټرنیټ له لارې وصل کېدای شي غونډې سره. همدا غرض حتی د طبابت په برخه کې ډیر له انټرنیټ کار اخیستل کېږي. خو راشه دې خبره ته چې په وسنی وخت کې د شرایط تاسو په افغانستان کې یاستئ، په تیر بیا د ځوان نسل څومره اړتیا ده د انټرنیټي خدماتو ته؟
ډېر ښه نقطو ته اشاره وکړله. په اول برس د ځوانانو د زده کړې برخه کې، په دې برخه کې موږ هم زده کړې کوو، ځکه موږ هم لا کوشش کوو چې څومره زده کړې دي یا څه زده کوو، کوشش کوو د زده کړې په دوران کې. خو دا ټول موږ د انټرنیټ زده کړې کوم شان څه موږ زده کوو هغه په افغانستان کې نشته. موږ لپاره د روبوټیک په برخه کې موږ نشته، موږ مجبور مکلف یو سره کلاسونه په انلاین شکل واخلو، مشخص ټیم باندې ورته کینو، په ګوري کوم سوال نه چې وساده نه کوي په یوه کې جوابونه ورکوو. د څه فکر وکړ چې موږ په سم کې نشته یو او د څه نور ځوانان چې زو زیاتره اوس مخسایم دی د مانو بیا زیاتره سوال کوي چې څو مسلین یو جهتی وي دی یو کورس مخې ته وړي. زیاتره اوس ځوانان دلته انلاین شکل کلاسونه مخې ته وړي، ځکه ویزی نشته. کوم مخکې چې کوم ځوانان خارج ته تلل په ورسو باندې هغه اوس نشته، نو دوی اوس له دې پرسنده استفاده کوي چې د انټرنیټ له لارې خپل فانتون په انلاین شکل وی. چې زیاتره ځوانان په افغانستان کې اوس په دې برخه کې عملی شکل پخته دي کارونه مخته وړي او کوشش کوي چې زکړه وکړي، لاس زکړه وکړي. نو په دې برخه کې موږ هم ډیر کوشش کوو چې هغه کورسونه چې موږ لپاره دي په های لیول باندې زکړو، یغله لپاره موږ ډیر کوي انټرنیټ ته ضرورت لرو. او د موبایل انټرنیټ موږ لپاره بسنه نه کوي، ځکه د 2 جی بی انټرنیټ په غایبا 2500 افغانۍ د فایبر نورې سي ده، هغه موږ ته 600 جی بی په 1000 افغانۍ راکوي. نو موږ دغه د موبایل سي ده په تا کې داخل کار نه کوي، باندې ورته وځي بیا به سیګنل کوي کېږي ته 3 جی استفاده کولای شي. او فایبر نورې سي ده کولای شي چې موږ خې استفاده تر کو صورت میو ته زیاته او ارزان هم دی موږ لپاره.
مننه خوشحال. ځوان فعال عبد الله ګران صاحب د افغانستان د روباتیک ټیم بنسټي خودونکو او مشر عتیق الرحمن خوشحال، د انټرنیټ پر اهمیت ډېرې خبرې وکړلې، دا چې انټرنیټ په ورځني ژوند کې څومره کارول کیږي، څومره مهم دی، د په تیر بیا د ځوان نسل د پوهې د زیاتېدو په برخه کې د غرض دوی لپاره د کاري فرصتونو په ایجادولو کې. خو کراشو له تاسو دا وپوښتم چې خپل له انټرنیټ نه څومره کار اخلي او انټرنیټ تاسو په خپل ژوند کې، یعنی په ژوند باندې مو څومره اغیز کړی دی د تاسو د پوهې د لوړولو، تاسو د زده کړې په برخه کې؟
ډیر مننه. واقعیا اوسنۍ نړۍ بغیر له انټرنیټ هیڅ دا هغه عمره معلوماتو ته ملسرسای نه درلود. په داس یو هیواد کې چې هلته تعلیمي ځایونو کې یا په مثلا مکتبونو، ښوونځیو کې او پوهنتونونو کې معلومات اپډیټ معلوماتو ته لاسرسی نه وي، دا انټرنیټ اړتیا ډیره وه. پخوا چې ما انټرنیټ نه استفاده کوه، داس فکر مې کوه چې زه له نړۍ ډیر لرې یم، ډیر وروسته پاتې یم او هغه معلوماتو ته ما لاسرسی نه درلود چې زما ورته اړتیا وه. خو اوسنی وخت کې څومره چې زما په پوهه کې، څومره چې زما په اړتیاو کې، او څومره چې زما هغه ذهنیت سازي کې انټرنیټ رول لوبولی دی، فکر نه کوم چې ما دې په خوانځي کې هم دومره څه زده کړی وي. هم دې په پوهنتون کې ویلي وي، همدا انټرنیټ ته چې زما ژوند را بدل کړی دی، همدا انټرنیټ ته چې زه یې هڅولی یم تر څو په ژوند کې لا هم پرمختګ وکوم، په ژوند کې هغه شیانو ته چې پخوا زما ورته پام نه دی شوی، او یا هم زما اړتیا وه خو لاسرسی مې ورته نه لاره. هغه که معلومات دي، هغه که خبرونه دي، هغه که د نړۍ پرمختګونه دي، او یا هم په تعلیمي برخو کې بیلابیل داسې شیان وو چې ما نشول ترلاسه کولی، ځکه دلته په پښتو کې د کتابو کمښت سره هم مخ یو، او اپډیټ معلومات هم نه لرو. هغه که په ښوونځي کې وي که په پوهنتون کې، نو زما په ژوند کې یو ځای یو داسې لوري ته سوق کړی یم چې واقعا زه اوس په اوسنۍ نړۍ کې د یو بریالي کس په توګه ځان ته ګورم. داسې ستونزو، داسې مشکل یا داسې معلوماتو ته چې زما ورته اړتیا وي، او زه یې غواړم چې له هغې څخه استفاده وکړم، او په ډېر اسانه توګه یې کولی شم. یوازې په انټرنیټ کې لیکم، اوس خو په انټرنیټ کې داسې څه هم شته چې تا سره د یو ملګري په توګه، له تا سره د یو دوست په توګه، د یو خوږي په توګه هم خبرې کولی شي. که هر ډول پوښتنه ولري، په ډېره سینه سړه سینه یې ځوابوي، او هغه سرچینې هم تا ته په ګوته کوي کوم معلومات چې له کومو سرچینو راخلي. نو انټرنیټ، کله چې ما سره انټرنیټ نه وي، او کله چې زه انټرنیټ ته لاسرسی ونه لرم، داسې فکر کوم چې زه هېڅ یم، او په نړۍ کې ځان هېڅ راته بېخي. نو انټرنیټ زما په ژوند کې ډېر مثبت بدلون راوستی، او ډېر ژور بدلون راوستی.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستي. مالیه وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اته زر ته زر حال کې
د سیانګالو شخ
کندخه زېما غوا می مال می ټول می در بدر
له اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر سره د ازادي راډیو نه زده کړی دي. ځان حقوق دی، بل حقوق دی، گاوه
په ساده او روانه ژبه.
او که چیرې میډال ورته غلې نو ما د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال ورکړی وای.
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
د پاکستان د بشري حقوقو کمیسیون په دې هواد کې د میشتو افغان کډوالو د روغتیايي وضعیت په اړه ژور اندېښنه ښودلې ده. د کمیسیون په یو بیان کې چې وړ مرزي خبر کړ، ویلي ګڼ افغان کډوال د ناروغۍ په مهال د پولیسو د نیولو له ویرې روغتونونو ته له تګ څخه ډډه کوي. کمیسیون په ځانګړي ډول امیندواره مېرمنو ته اشاره کړې چې روغتیايي پاملرنې ته جدي اړتیا لري. دا په داسې حال کې ده چې د راپورونو پر بنسټ پاکستان له تیرې جولای میاشتې راهیسې په دې هیواد کې د میشتو افغانانو د ویزو تمدید بند کړی، او اوس مهال د دې هیواد په بیلابیلو ښارونو په ځانګړي ډول اسلام آباد کې میشت لسګونو زره افغان پناه غوښتونکي بې ویزې او د ډیپورت له ګواښ سره مخ دي.
په پاکستان کې لمیشت افغان کډوالو په وړاندې د پاکستان پولیسو د ناوړه چلند په اړه د اندېښنو په دوام تازه د هیواد د بشري حقوقو کمیسون ایچ آر سی پی ویلي ګڼ شمېر کې افغان کډوال د ناروغۍ پر مهال د پولیسو د نیولو لويري آن روغتونونو ته نزي. دغه کمیسون پرون د سپتمبر په 23مه په یو بیان کې په ځانګړي ډول حق او امیندوار مېرمنو ته اشاره کړې چې جدي روغتي پاملرنې ته اړتیا لري، خو د پولیسو لويري لکورونو نشي وتلی. په بیان کې په دې وضعیت اندېښنه خودل شوې، او په کراغلي په ځنګړي ډول د اندېښنې وړ خبره ده چې آن امیدوار خزي چې بیړنې طبي پاملرنې ته اړتیا لري هم لدې کبله لمرستې غوښتلو ډډه کوي. د پاکستان د بشري حقوقو کمیسون ویلي ځینې راپورونه شته چې یو شمېر روغتونونه له هغو ناروغانو سره د درملنې په برخه کې مرسته نه کوي چې اوس مهال د ویزو موده پای ته رسیدلې. ایچ آر سی پی دغه چلن له انساني کرامت نه سرغړونه بللې، ویلي دي چې دا نه یوازې د پاکستان د اساسي قانون بلکې د ټولو هغو نړیوالو بشری ژوندو خلاف عمل دی چې دغه هواد لاسلی کړي. په همدې حال کې په پاکستان کې میش یو شمیر افغانان وایي اوس مهال چې د ویزو تمدیدي بند شوی، په دې هواد کې له سختو ستونزو سره مخ دي. په خوانی خبريال او د خوځو د حقوقو فعال یاسمین نبی زاده چې اوس مهال په پلازمین اسلام آباد کې ژوند کوي، وایي د پولیسو د نیولو لويري آن له کورونو نشي وتلای.
افغان پناهغښتون کې دلته د ویزې د نه لرلو له امله د ناروغۍ پر مهال د پولیسو لويري آن روغتونونو ته نشي تللای، ځکه ډاریږي چې دوی به ونیول شي. نو دوی نشي کولای چې ډاکټر
تلاشی او خپل ځانونو ته درمل واخلي
او بر خود دوا بگیرن.
د اسلام آباد په بیول لسیمه کې میشته یو بل افغانه مېرمن علیزی ازادي رادیو سره په خبرو کې ویل چې سمو د مخ کې ناروغه و د اسلام آباد په یو دولتي روغتون کې د دې لپاره چې ویزه نه درلوده درمل ورنکړل شول.
شزینه حتی تر ډاکټر پورې هم تلای نسی، یعنی کله چې دوی دولتي شفاخانو ته ځي د دوی نه اولین شی چې غوښتل کیږي د دوی ویزه ده، او کله چې ویزه ونیسي دوی ته یعنی اجازه د ډاکټر نه ورکوي چې دوی ولرسي ډاکټر ته او خپل هغه مشکلات دوی ته بیان کړي. خصوصا هغه ښځې چې باردار دي، مشکلات لري، چې نه لري ویزه، دا دوی ته ډیره مشکل تمامېږي.
دوی وایي د روان کال جولای میاشت راهیسې پاکستان د دوی د ویزو تمدید بند کړی چې لامل یې په دې هیواد کې د میشتو لسګونو زره افغانانو برخلیک چې ډیری نورو هیوادونو ته د تک کیسونه لري لګواخ سره مخ کړي. په دوی کې د بشري حقوقو فعالان، خبريالان، د تیر جمهوري حکومت د وسلوال پوز غړي او یو شمېر نور شامل دي، او پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنې د وروسته د امنیتي ګواښونو لامل له افغانستانه وتلو تاړ شوي. د پاکستان د بشري حقوقو کمیسیون ټینګار کړی چې په اوسنیو شرایطو کې په پاکستان کې د میشتو افغان مېرمنو وضعیت حساس دی، او که دوی بیرته خپل هیواد ته کیږي هغه ځای چرته چې په پراخه کچه جنسیتي اپارتاید عملی کیږي نو د دوی ژوند او راتلونکي له ګواښ سره مخ کیږي. پاکستان په 2023 کال کې له دې هیواد د بیا اسناد افغان کډوالو د ایستلو لړۍ پیل کړه چې د راپورونو لمخه تر دې دمه نږدې 2 میلیونه بیا اسناد افغانان خپل هیواد ته ستنه کړي. که څومره د ملګرو ملتونو په ګډون د بشري حقوقو غنو ادارو له پاکستان په وار وار غوښتنه کړې چې له دې هیواد د افغانانو د جبري ایستلو بهیر ودروي، خو پاکستان تر اوسه دغه غوښتنه نه ده منلې او هر ورځ زرګونه افغانان د تورخم او سپین بولدک لاري افغانستان ته ستنوي. تازه د اسلامیک ریلیف ادارې ویلي د روان کال لپاره له نږدې 3 میلیون افغان کډوال بیرته دغه هیواد ته ستنه شوي چې دا د نړۍ تر ټولو ستره سرحدي ستنیدنه بلل کیږي. دغه ادارې ویلي هر ورځ له 10000 تر 15000 افغان کډوال افغانستان ته ستنيږي چې د افغانستان په محدود سرچینو درون فشار راولي، هغه چې د مرستو لکمخت، مرګونو زلزلو او سخت وچکالۍ سره مخ دي.
دا ورځي د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم په فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼه د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده، او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلای شئ. ازادي رادیو هر شیبه له تاسو سره.
ازادي رادیو د انټرنیټ لارې اوریدل شي. پته مو د ازادي رادیو ټکی کام یا ازادي رادیو ټکی اورګ. د خوست د مسخیلو د زوړ کوټ اوسیدونکو غوښتنه کوي چې دغه سیمه ته غزیدلې سړک دی ورغول شي. دوی وای د لارې خرابوالی کبل خوست ښار ته ناروغانو په لیکت کې د ځنډ په ګډون ډیرو برخو کې لستون سره مخامخ دي. د خوست د مساخل ولسوالۍ د غرنیز سیمه له د خوست مرکز شمال لور ته په 50 کیلومتری کې پرته ده چې ډیره برخه خامه او په خوړ کې تیره شوې ده. نور حال د نجیب الله خیل پر رپورټ کې.
د خوست د اوشمیر نور لری پراتو سیمه په شان د دې ولایت د مرکز په شمال کې د مساخل ولسوالۍ اوسیدونکو هم خپل سیمې ته د خامې او د غرونو په ډډو کې د لوړی او کمسور لارې لستونزو شکایت کوي. دوی وایي د دوی سیمې ته د سړک ډیره برخه یا د لوړو غرونو په پیڅو کې او یا د سیلابونو او خړونو په اوږدو کې تیره شوي چې تګ راتګ ورباندې ستونزمن او له خطرونو ډک دی. د مساخل ولسوالۍ د زوړ کوټ دوه تنه اوسیدونکو حضرت الله وکیل زوی او عبدالامین مشال راډیو ته ویل
موږ ته د مساخل ولسوالۍ د خوست نه چې دغه بهي لګ پخ شوی دی، خو د سړک نور ځای په ځای ټول خوم سړک لکه دغه سړکونه دي، دا خو ډیر ښه سړک دی. نو هغه چې کله اوبه روزي موږ انتظار کوو، موږ مریض وي انتظار کوو چې کله اوبه وچی شي بیا موږ بازار ته حرکت کوو. چې اوبه نه وچی شي موږ بازار ته نشو تللی، نو ځای په ځای دا چې ټول خامه لري ده
روبو شو پس دوه مونږ د کیمیګو بل پال دی. کله چې د سیلابونه وزي یغ ته د موږ موټر څوک تکلیف لري به د بده زناناوي یا څوک مریضون وي تکلیفونه لري، دای د خوار ته د خپلته دوا ساته انتظار کی کبه د دوه ساتو ډاکټر ته ورسد خو ورسد کو نه رسید، دغه ته د مار خطر وي. نو سارک ته معاشه ضرورت ای پلو ته ضرورت ای
د خوست د مساخل اوسیدونکو زیاتوی په سوتیر کې د نورو سیمو په پرتله دوی ته تر سره شوی کارونه په هیڅ حساب دی. دوی د مساخل په مسیر پکتیا ته اوختلار د واټن لارخه هم دریمه برخه لنډه بولی، خو د دوی په وینا ستونزه خراب والی دی. د یاد سیمې دوه تنه نور اوسیدونکو حمید الله او ملک سردار وایي
دغه سرک د سټو لارې څخه څو کیلومتره کم دی، ډېر څلوېښت کیلومتره کم دی. که دغه د مساخلو سرک د سید کرام ولسوالۍ سره پکتیا ولسوالۍ چې دو یخ سه وصل شي او ګردیز ته، نو دا به د سټو لارې څخه هم سهولتي لارې وي، هم د نورو برخو کې به دغه منطقې خلکو ته خدمت شوی وي.
نو ستونزې ډېرې زیاتې لرو. په دا منطقه کې ډېر غټ نفوس اوسېږي، ډېر نفوس اوسېږي، لږ نفوس نه دی. خو د مور او د مایرې چلند دی ولکه داسې خو موږ ته شوي چې موږ وایو چې سار نه بېخه پېره پټو، که څپلۍ ورته وکړي خولۍ مې نه وي، که خولۍ ورته وکړي بیا مو څپلۍ نه وي.
بل لوري ته ځایي مسؤلین د یادې ولسوالۍ د اوسېدونکو ستونزې او غوښتنې پر ځای بولي او زیاتوي دا ستونزې اړوندو ادارو سره شریکې کړي او که چېرې امکانات په لاس ورشي دوی به یې ونه سپموي. د کلو پراختیا رئیس مولوي عنایت الرحمن جلالي وویل
یقیني د لرو پرتو سیمو مشکلاتو د هر نگانه چې مونږ ګورو انکشافي برخه کې، بیا رواني په برخه کې، او کلیوالي سرکونو په برخه کې د خلکو تګ راتګ ته ډېر زیات تکلیف ده، مشکل دي. او دا غوښتنه مشکلات مو د مفوق درو سره وزارتو سره شریک کړي دي. کای طرفه مونږ ته ان شاء الله چې کوم شاعر سي دي ولست مونږ نسمو ان شاء الله په واه بده ته رسیدګي کو.
یاد دی وی د خوست یو شمېر نور سیمو په شان د دې ولایت مساخل او قلندر منګل میشتي ولسوالۍ هم له هغو سیمو دي چې په تیر کې د امنیتي ګواښونو له کبله پکې د پام وړ کارونه نه دي شوي. د یادو سیمو اوسیدونکو په اوس وخت کې په پرلپسې توګه رسنیو سره دوی لپاره د ژوند په ټولو خواوو کې د اسانتیاو د برابرولو غوښتنې کړې دي.
او سم راځو په کابل کې د کوڅه ډبو سپو ستونزې ته. د کابل د یو شمیر سیمو اوسیدونکو وایي کوڅه ډبو سپو یې ژوند تریخ کړی. دوی وایي په ځانګړي ډول ماشومان او مېرمنې په دې برخه کې ډېر له ستونزو سره مخ دي او اکثرا بیریږي چې له کوره ووزي. دوی د طالبانو حکومت اړوندو ادارو څخه غواړي چې دا سپي له کوڅو راټول کړي.
د کابل احمد شاه بابا مینا یا ارزان قیمت سیمه د عمومي وارد غاړې ته د پرتو کوڅه ډبو سپیو شور. یو شمیر کابل خاریان وایي د کوڅه ډبو سپیو یې ژوند ورتریخ کړی او له کوره بهر یې تګ راتګ کې له ستونزو سره مخ کړي دي. د کابل ښار د احمد شاه بابا مینې اوسیدونکي رابعه چې او ښوونځي کې ښوونکي د سه شنبه د سپتمبر په 23مه یې ازادي راډیو ته د همغې ورځې کیسه داسې وکړه.
ارزان قیمت کې سپي زخته ډېر دي، هم د سړک په پیاده رو کې هم په کوڅو کې. نن سهار وخته چې زه او یو بل استاذه مکتب ته تللو، باوجود دې چې موږ پریکشه کې ځو سپین راپسې منډې وکړې، خو هغه استاذه خدای وساتله نږدې ورته پښه اړولې وه.
د کابل د قلعه زمان خان اوسیدونکي د دوو ماشومانو مور نعیمه بیا وایي ماشومان یې ښوونځي ته د تګ پر مهال د کوڅه ډبو سپیو له امله ستونزې سره مخ دي. هغې ازادي راډیو ته وویل
په کوڅو کې سپي ډېر شوي دي، کله چې ماشومان مکتب ته ځي سهار ته خوانه ډېر په عذابونه کوي، ډارېږي، نو مجبور د کور نور سره یو نفر لاړ شو دوه ورسوو. نو د خواهش دا دی چې دغه شاروالي د سپي باید د کوڅو نه ټول کړي.
د کابل له کاتې نو سیمې اوسیدونکي سید نور الله هم د دوی په سیمه کې د کوڅه ډبو سپیو د شتون ستونزه تاییدوي.
خلکو پسې منډې وي، بالخصوص ماشومانو پسې، موټر سایکل چلوونکو پسې دوی منډې وي. نو دوی لپاره د واکسین پروګرامونه دي چې د دوی د نسل د کنټرول لپاره، او همداسې باید حکومت له خوا نه دوی لکه د ښار په مختلفو سیمو کې دوی لپاره دا پناه ځایونه جوړ شي.
د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې د کابل ښاروالۍ وایي نعمت الله بارکزي په راپور کې د مرکه شویو کسانو د شکایتونو او غوښتنو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې، خو نوموړي تیر کال ملت ته د حساب ورکونې په نوم غونډه کې ویلي وه دوی د یو کال په ترڅ کې نږدې 6000 کوڅه ډب سپي له کوڅو راټول کړي. له دې شمېر نږدې 9000 د لیوني سپي په ویروس ککړ وه چې په اصولي ډول له منځه وړل شوي. دغه شان په خبره ای له 12 سره زیات د سپید واکسین له بیلابیلو پړاوونو وروسته کنارینه واقعیم شوی او که خزینه و نوره هم ایستل شوی دی. هغه دا هم ویلی و چې کابل ښاروالۍ په مشخص ډول کابل کې د کوڅه ډبو سپیو د کنټرول مسؤلیت لري. روغتیا پالان سپارښتنه کوي که څوک د کوم سپي له خوا ډاډل کېږي، له دې ویرې چې لیونی سپي نه وي ډاډلی، باید نږدې روغتیایي کلینیک ته مراجعه او ځان واکسین کړي. کنه د دوی په خبره د مرګ لامل هم کېدای شي. د یادونې ده چې د کوڅه ډبو سپیو د شتون ستونزه په پلازمینه کابل کې یوه له ډېرو پخوانیو ستونزو څخه ده چې بېلابېلو حکومتونو یې د هواري په برخه کې ژمنې کړې او تر یو بریده یې د راټولولو چارې هم ترسره کړې، خو د وخت په تېرېدو سره ستونزه بېرته پخواني حالت ته ستنه شوې ده.
د ازادي راډیو خبري مجله اورئ.